د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبری خپرونې دویمه برخه اورئ. د هیل په نوم په یوې امریکایي ورځپاڼې کې د افغانستان په هکله یو مقاله چاپ شوې ده. دغه مقاله وایي چې هر څومره چې وسلوال پاسون د موجوده حکومت امنیت ته خطر پیښوي، په ماغ اندازې مافیایي سیاست خطر پیښوي. په دې هکله رپورټ او د بلخ ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د رایو د مرکزونو نه د زورواکو لخوا د شبې استفادې د مخنیوي په خاطر هغه 15 مرکزونه چې د یو کیلومتر نه فاصله کم وه د نورو سره یو ځای کړل. په دې هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. پرون په سوریه کې د ادلیب د ایالت په مرکز کې د موټر بم په یوه چاودنې کې 23 تنه وژل شوي دي. د ایران پارلمان پرون په یوې غونډې کې په ملک کې د خونړیو مظاهرو او د اقتصادي ستونزو په باب بحث کړی دی او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې د امریکا د پاره د جنوبي او د شمالي کوریاګانو د لوړو دوه مقامات ترمنځ خبرې ښې دي، مګر د شمالي کوریا اټومي وسلې اوس هم نړۍ ته خطر متوجه کوي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. په سوریه کې د ادلیب د ایالت په مرکز کې د موټر بم په یوې چاودنې کې د ملکیانو په شمول 23 تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې هیڅ چا هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د سوریه د رژیم قواو پرون د هغه ملک د ادلیب د ایالت یو لوی ښار چې د داعش د افراطي ډلې پوخ مرکز هم و بیرته قبضه کړی دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دي چې د سوریه حکومتي قواو چې د روسیې د جنگي الوتکو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری وو د ادلیب د ایالت په جنوب ختیځ کې د سنجر په ښار بیرته خپل کنټرول ټینګ کړی دی. د داعش ډلې د ترکیې سرحدونو ته نږدې دغه سیمې د اسد د رژیم د قواو نه په 2015 کال کې نیولې وې، مګر د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې د سوریه حکومتي قواو د ادلیب د ایالت او د هما د ایالت ترمنځ تقریبا 60 خرګوټي او کلی بیرته نیولې دي. د ایران پارلمان پرون په خپلې وی غونډې کې په ملک کې د خونړیو مظاهرو او د اقتصادي ستونزو په باب چې د خلکو دغه مظاهرې راپارولې دي بحث کړی دی. په دغه غونډې کې د پارلمان غړو د ایران د داخله چارو وزیر عبدالرحمن فضلی، د استخباراتو د چارو د وزیر محمود علوي او د ملي امنیت د چارو د لوړ رتبه مقام علي شامخاني نه د دغه مظاهرو په باب چې په ټول ملک کې پکې 23 تنه مړه شوي دي په پوسونه وکړل. د ایران مقامات ویلي دي چې دغه مظاهرو په وخت کې د زرو نه زیات کسان زندانی شوي هم دي. له بلې خوا د ایران د پاسداران انقلاب قواو پرون ویل چې د ایران خلکو او امنیتي قواو د یو بل په مرسته هغه مظاهرې ځپلي چې په ملک کې د بې ثباتۍ او هارج و مرج دپاره شروع شوې او په هغې کې د ایران د خارجي دښمنانو لاس هم و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې دا د امریکا دپاره ښه ده چې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا د لوړو دوه مقامات ترمنځ مذاکرې پیل شي، مګر هغې د دې خبرداری هم ورکړی چې د پیونګ یانګ د اټومي وسلو خطر اوس هم نړۍ ته متوجه دی. میرمن هیلی پرون د ای بی سی د ټلویزیوني شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې امریکا به د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ختمولو لپاره فشارونو ته دوام ورکړي، مګر د دې خبرداري هم ورکړی دی چې موږ کولی شو هغه ته به هم کړو. د مصر پخوانی جمهور رئیس احمد شفیق پرون د دې اعلان وکړ چې هغه به سکل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید نه کړي. ښاغلي شفیق پرون ویل هغه فکر کوي چې د 2013 کال د جمهوري ریاست د مقام په انتخاباتو کې ځکه ځان نه کاندیدی چې ډیر وخت د ملک نه بهر وو او د ملک نه دغه 15 کلنې فاصلې هغه د سیاست نه لرې ساتلی دی. ښاغلی شفیق تیره میاشت د متحده عربي اماراتو نه مصر ته راستون شو. په اوله کې داسې فکر کېده چې دغه د مصر د هوایي قواو پخوانی قومندان ډیر مناسب شخص دی چې په انتخاباتو کې د ښاغلي السیسی سره مقابله وکړي. پرون په ټول سودان کې د خوراکي موادو د نرخونو د جګوالي له کبله خلکو مظاهرو لاس پورې کړی و. رپورټونه وایي چې په دغه مظاهرو کې یو تن وژل شوی او هم د حکومت مخالف مشر مشهور مشر زندان شوی دی. د سودان د ال د امازین په ښار کې پولیسو د تقریبا 400 تن مظاهره چانو د تیت او پر کول د پر د حکومت بهون کې غاز نه استفاده کړل. دغه مظاهره چانو شعارونه ورکول چې د قیمتونو د لوړوالي سره موافقه نه لرو. او دا ښکاری چې د سعودي عربستان ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د ال سعود د شاهي خاندان د غړو په شمول د هغه هیواد د مخورو کسانو نیولو ته دوام ورکړی دی. دا خبرونه
خبرونه موریدل پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت. د هیلپ په نوم یوې امریکایي ورسپانې د افغانستان په حق لباندې یو مضمون خپور کړی دی. د مضمون د لیکونکي په وینا هر څومره چې وسلوال پاسون د موجوده حکومت امنیت ته ګواښ پیښوي، هماغومره په دغه ملک کې هغه سیاست چې مافیاګانې کوي د افغانستان امنیت ته خطر پیښوي. پاموکړی د مقالې د دویمې برخې خلاصې ته چې سید سلیمان شای تاسو لولي.
د مقالې لیکونکي وایي چې په افغانستان کې نن سبا هغه پخوانی جهادي مشران، قومندانان او ځینې سیمه ییز زورمندان د پولیټیکل ایلیټس یا د وی بانافوزي سیاسي ډلې رول لوبوي چې د سپتمبر په 11مه پر امریکا باندې د حملو په تعقیب د طالبانو د رژیم لیرو او خزل نیسرونه راپورته کړل او د موقع نه استفاده وکړه. د دې مقتدرې او بانفوذ ډلې ځینې غړي د مخدره موادو، د قاچاق، د قانونو پر سپړدلو، د سړو تختولو، شکنجو په محبسونو کې د خلکو د غورځولو او په زور له خلکو نه د پیسو د اخیستلو په شمول په غیر قانوني فعالیتونو تورن شوي دي. خپلې وسلوالې شخصي ملیشیا کنټرولوي چې په ډېرو مواردو کې په جدید ډول د بشري حقوقو نه په سرغړونو هم تورن شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخوا د بلخ د والي عطا محمد نور د برطرفه کولو او د هغه انکار په افغانستان کې د مافیایي سیاست یو څرګند مثال دی. شخړه دې حتی اوس رسېدلې ده چې جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس ته د نستونې د مار خطاب کړی. لیکوال احمد جاوید وای ښکاره خبره ده چې عطا محمد نور نه غواړي هغه امتیازات او ګټل ګوتووزي چې په تیرو 13 کلونو کې د والي په توګه حاصل کړي. احمد جاوید وای د بلخ والی یوازینی سیاسي شخص نه دی چې د مرکزی حکومت د فرمان له منل نه انکار کوي. تیر کال په مای کې کله چې اشرف غنی د پارلمان د یو غړي د وهلو ټکولو او بیا برکولو په تور د جمهور رئیس د پخواني مرستیال او جنگ سالار جنرال عبدالرشید دوستم په خلاف د تحقیقاتو امر وکړ، نوموړی ترکیې ته وتښتید. په عین شان د قندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق یو بل سیمه ییز مشر دی چې د برطرفۍ فرمان نه مني او په ښکاره توګه وایي چې څوک نشي لرې کولی. د مقالې لیکونکي وایي د مرکز او ولایتونو په منځ کې د شان لانجو افغانستان د شکسپیر په یوې ډرامې بدل کړی دی چې هر څوک د قدرت او نامشروع امتیازاتو د خوندي ساتلو په سر یو بل سره لاس په ګریوان دي او هیڅوک د دولت په غم کې نه دي. احمد جاوید لیکي چې د موجوده سیاسي مشرانو او پخوانیو جنګسالارانو په منځ کې شخړې زیاتره شخصي بڼه لري. د هر یو تر شا یو څوک ولاړ دی چې د پردې شاته یې په ملا ټپوي. د تیرو 14 کلونو په موده کې داسې سیاسي شرایط رامنځته شوي دي چې د مټ او بازو له زور او له پیسو نه سوا بل څه څوک نه پیژني. د افغانستان د اوسني سیاسي کلتور له امله د شرافت، اخلاق او پاک دامنۍ حدود تر پښو لاندې شوي دي. څوک بل چاته په اسانۍ د تسلیمۍ غاړه نه ږدي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د وینو سره د لوبو سیاست په نتیجه کې د افغانستان ولس تبا شوی او د هیواد د پراختیا او ودې مخه نیول شوی، خلک وشل شوي او سیمه ییز زورواکان په ښکاره توګه دولت ترمنځ د اختلافاتو د اور لمبو ته لمنه وهي. هغوی کوشش کوي چې خپل ځان د خپل قوم د یو خیرخوا په توګه معرفي کړي، تر دې چې د افغانانو د یو موټی او واحد ملي هویت په اړه اوس شکونه را پیدا شوي. احمد جاوید لیکي متاسفانه چې دا ټول د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د سیاسي میراث یوه برخه وه. هغه د خپل قدرت د تداوم په خاطر سیمه ییزو زورواکانو ته له حد زیات امتیازات ورکړل چې په نتیجه کې په هیواد کې د اختلاس، اداري فساد او رشوتخورۍ کلتور وده وکړه. لیکونکي په پای کې وایي چې متحده ایالات چې افغانانو ته د قدرت د اصلي مرکز په توګه ګوري، کولی شي چې د خپل نفوذ نه په استفاده د قانون د واکمنۍ لپاره شرایط مساعد کړي تر څو د هغو زورمندانو سره حساب او کتاب وشي چې د حکومت دننه او یا د باندې ناروا او ناجایز عمل کړی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د بلخ ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دغه ولایت کې د رای د مرکزونو نه د زورواکو د خوا د شوې استفادې د مخنیوي په خاطر هغه 15 مرکزونه چې د یو کیلومتر نه فاصله کمه وه د نورو سره یو ځای کړي دي.
تر دې مخکې د بلخ په ولایت کې د رای ورکونې مرکزونه د زورواکو قمندانانو او سیمه ایزو مشرانو په کورونو کې وو. د مسؤلینو په وینا همدې کار په ټاکنو کې درغلیو ته زمینه برابروله، نو ځکه دغه مرکزونه حذف شول. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست رئیس فضل احمد حیاتی ویل
در مجموعه ما 319 مرکز قبلا داشتیم، د متوازن سازی مراکز ریدی که آمدیم.
مونږ مخکې د رایو 319 مرکزونه درلودل، خو اوس چې د مدغمولو مرحلې ته راغلو نو 15 یا 14 هغه مرکزونه چې د سیمه ییزو مشرانو او قوماندانانو په کورنه کې حذف شول.
له بل خوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د ټاکنو په اړه د دینی عالمانو او مدني ټولنو له غړو نه نظر پوښتنه هم پیل کړې ده. په ورته وخت کې پر ټاکنو څارونکو په دې باور دي چې د خلکو په کورونو کې د رای ورکونې مرکزونو بندېدل به په انتخاباتو کې د شفافیت سره مرسته وکړي. یوه څارونکې هما سلطانی وایي
افراد در افغانستان زندگی میکنن نگرانیشون خیلی زیاده نسبت به برگزاری انتخابات سال آینده.
پایان کار که بعد ټاکنو شاهدان ووسو، خو ضرور ده هغه ستونزې چې په ټاکنو کې د تقلب او درغلۍ سبب ګرځي باید حل شي تر څو عادلانه او رڼې ټاکنې ولرو. خلک نور د بدو تجربو د لیدو حوصله نه لري او نه به ولري.
انتخابات برگزار میشه عموم مردم
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قوس په میاشت کې د 15,400 مرکزونو چې په سلو کې 4 اویا تشکیلي د څېړنو لړۍ پای ته رسولې. خو د 1,240 مرکزونو څېړل د امنیتي ستونزو له کبله له ارزیابۍ پاتې شول. د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په 13 ټاکنو کې 1,180 مرکزونه پرانستي وو، خو اوس دا کمیسیون وایي د نوو څېړنو له مخې د پرانستو مرکزونو شمېره 1,355 ته رسیږي. د بلخ ولایتي امنیتي چارواکي وایي د ټاکنو په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر په نظر کې نیولي. د بلخ ولایت د سکتوري خدماتو د برخې مسؤول ذبیح الله اختری امریکا غږ ته وویل په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هڅه روانه ده. دی وایي
شفاف و بدون دخالت افراد و اشخاص را داشته باشیم.
کوشش کوو چې د اشخاصو او افرادو له لاسوهنو پرته ټاکنې ولرو. امنیتي مسؤلینو او مربوطو نهادونو ته مو وظیفې وسپارلې.
سره له دې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به د روان سرطان میاشت په 14 ترسره شي، خو لا هم خلکو سره د امنیتي مشکلاتو او د ټاکنو د پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې شته.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو د ټاکنو د کمیسن نه غوښتي دي چې په راتلونکي پارلماني ټاکنو کې د ولایت لپاره د رای اچونې مرکزونو شمیر زیات کړي. ابراهیم رحیمی رپورټر لیږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان 2013 میلادي کال د جولای میاشتې 6 نیټه د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیفا ویلي چې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستو لیوالتیا لري، له یو شمیر خلکو سره د رایي مرکزونو د شمیر په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر خلکو د ټاکنو د عامه پوهاوي په یوه غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسیون نیوکه وکړه چې په دې ولایت کې د رای اچونې مرکزونو شمیر کم کړی او ښایي ډیر خلک له همدې وجې په ټاکنو کې له ګډون بې برخې پاتې شي.
مرکزونه تقریبا یو څه ناڅه اصلاح شوي دي، نږدې شوي دي، خو یو تعداد په پکتیا ولایت کې په مختلفو ځایونو کې پاتې دي. بل دا ده چې زنانه هم هلته رسیدګي نشي کوای. په کار دا ده چې مرکزونه لکه څنګه چې د دوی لایحه ایجابوي د لایحې مطابق مرکزونه جوړ کړي. دغه فیصلې چې دوی د اوس مرکزونه ځایونه انتخاب کړي دي، دغه صحیح دي، خو یو تعداد ځینې پاتې دي چې هغه هم باید صحیح کړي.
په 13 ولسمشریزو ټاکنو کې په پکتیا کې د رای اچونې 212 مرکزونه وو او د راتلونکو ټاکنو لپاره د 26 نورو مرکزونو وړاندیز هم شوی وو، خو د ټاکنو کمیسون څو میاشتې مخکې په ترسره کړي سروې کې 199 مرکزونه نیولي. د پکتیا خزینه مدني فعاله مالیحه نوري وایي چې د رای مرکزونو په نسبت د پکتیا نفوس ډیر دی. د هغې په وینا ښایي خلک په ځانګړي ډول ښځې تر ډیره بریده دغو مرکزونو ته لاسرسی ونه لري.
دا خو ډیر خند ده په دا چې پکتیا کې نفوس ډیر ده نارینه او ښځینه مونږ لپاره باید محلونه ډیر شي په دا چې ټول ښځې وکولی شي چې خپل رای استعمال کړي. که لرې ځای ته یو څو محل وي فکر نه کوم چې ټول پکتیا خلک وځي، لکه نورو ولایتو کې چې دوی سهمیه ورکړي باید پکتیا ته هم ډیر ورکړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن ویلي چې د پکتیا په ګډون د 8 ولایتونو په هغو سیمو کې د رای اچونې مرکزونه حذف کړي چې له یو بل سره نږدې وو او یا هم په دولتي تاسیساتو کې نه وو. په ورته وخت کې د پکتیا د ټاکنو د سیمه ییز دفتر د عامه پوهی مسؤل شیر علي فیضی آشنا راډیو ته وویل چې د رای اچونې مرکزونه په هغو نقطو کې په پلان کې نیول شوي چې ټول خلک ورته لاسرسی ولري.
ډیری مراکز هغه سول چې پخوا په یو مکتب کې په یو سیمه کې د نارینه او ښځینه بیل بیل ول، هغه مراکز مدغم سول. نور مراکز کې چې ته موږ وسنجو کم سوي نه دي، یوازې دومره کمواله احساس کوي چې هغه مراکزونه تعداد را کم سوي ده، خو مراکزونه ډیر مدغم سوي دي. مدغم په دې معنی چې په یو سیمه کې مثلا دوه مرکزونه، یو د نارینه او د ښځینه، دغه دواړه یو مرکز جوړ سوي، یا دوه مرکزونه ول ډیر په کمه فاصله کې په یو کیلومتر دوه کیلومتر کې، نو هغه مرکزونه یو تنه جوړ سوي.
په ټولیز ډول د افغانستان د شفاف ټاکنو بنسټ ټیفا ویلي چې لستوندو سره سره بیا هم د 1290 لمریز کال د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې 50% ډیرو خلکو د ګډون لیوالتیا ښودلې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. په قندهار کې سلګونه ولسی مشرانو د پاکستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته دریز هرکلی کړی او په پاکستان یې د نړیوالو فشارونو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
پر پاکستان د امریکا د ولسمشر د توندو نیواکو او مالی بندیزونو تود هرکلی. دلته په کندهار کې سلګونه ولسی مشران پر پاکستان د نړیوالو فشارونو د زیاتېدو هرکلی ته راټول شوي او نیواکه کوي چې نوموړي هیواد په افغانستان کې جګړه اوږده کړې. دوی دغه راز پاکستان په دې هم تورن کړ چې په سیمه کې د ټولو بې ثباتیو عامل دی او نړیوال امنیت ته خطر پیښ کړی.
هغه پالیسی چې د امریکا رئیس جمهور پاکستان ته داسې اختار ورکړي چې تاسو خپل واورې دی چې ټول افغانانو نارې وهلې خو چا زړه ته نه ولیدله، اوس خپله دا ثابته سوله، اوس هغه په خپله اقرار سوله، دا ډیره لویه خبره ده.
د 2013 کال په شروع کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې پاکستان له تروریزم سره د مبارزې په نوم میلیونونه ډالر له امریکا ترلاسه کړي، خو امریکا ته یې دروغ ویلي او پرې بې ور کړي. د کندهار ولسمشران وایي چې افغانانو کلونه د پاکستان له نه همکاري څخه شکایت کړي خو نړیوالو پرې سترګې پټولې.
د پاکستان دوه مخي سیاست موږ غندلې او موږ په افغانستان کې د پاکستان د سیاست هیڅ طرفداري نه کوو.
موږ رقیب تر سختو نړیوالو فشارونو لاندې راغلی او موږ یو ښه نړیوال دریز لرو.
بلی خواته د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو راتګ ته کوم اندېښنه نه لري. د امریکا له ورسي دریز څخه څو ورځې وروسته پاکستان افغان زرګونه کډوالو ته خبرداري ورکړ چې په یو میاشت کې دننه له دغه هیواد څخه ووځي. د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې امنیت د ډاډ وړ دی او راسنیدونکو افغان کډوالو ته کوم اندېښنه نه لري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا ښایي چې په ایتالیا کې د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو شمیر کم شوی وي. په موکړې د رپورټا
دغه مهاجر چې د ښه ژوند په لټه کې دي د دا رنګه شرایطو سره مخامخ کیږي. سیاسي پناه غوښتونکي او مهاجر مخکې له دې نه چې فرانسې ته واوړي د ایټالیا په شمال کې انتظار وباسي، نو دا داسې یو سفر دی چې د ژوند په قیمت یې تمامېږي. مګر په دغه سرحدي خارګوټي وینتیمیګلیا کې په ژمي کې د حرارت درجه ډیره راټیټه شوې ده، نو د ژوند شرایط پکې ډیر مشکل شوي دي او شاندار انتظار پکې نه وستل کیږي. د سودان د دارفور اوسیدونکو عیسا عبدالحلیم وای
هی از ور ډیفیکلټ نوت ایزی ټو لیو هیر انډر د بریج بیکاز
You have to cover yourself by blanket and this blanket is not enough to
دلتا ډیر ستونزه ده دلتا د پل لاندې ژوند کول اسانه نه دي ځکه په یو کمپل کې باید ځان راټاو کړي او دغه کمپل کافی نه ده چې پکې ګرم شي او دغه سیمه ډیره سړه ده دغه خرګوټه سیلانان راجلبوي مګر هغه کسان چې غواړي د سین شاوخوا سیمه وویني نو هلته د یوې ټولنې نښې نښانې لیدل کیږي چې اکثره د افریقا له لوی سارا نه راغلي دي برسیره پر نورو کسانو پادری ریتو جولیو ال وارز د دوی سره مرسته کوي دا وایي
We estimate there are currently about 200 people living by the river. This is a huge number and it shouldn't be happening right here in the heart of Europe.
زمنګ د اټکل لمخې په وس وخت کې د سند په شاوخوا کې تقریبا 200 وطن اوسېږي. دا یو غټ شمیر دی او دلته د اروپا ازړه کې دا پیښه باید ونشي. فرانسې ته نوتل ډیر مشکل شوی دی. د فرانسې پولیس له وینټی میګلیانا د اورګاډي پټلۍ څاري او هم په سرحد کې ګزمی وهي او څوک چې ونیول شي هغه بیرته لیږي. د اروپا د قوانینو له مخې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په هر هغه هیواد کې چې لومړی ورته ورسیږي په هغه کې باید د سیاسي پناه غوښتنه وکړي او اکثره یې په کښتیو کې له لیبیا نه ځانونه ایټالیا ته رسوي. اکثره کوشش کوي چې د الپ له غرونو یا په موټرو کې د خطرناکو لارو نه ځانونه فرانسې ته ورسوي. فکر کیږي چې په وینټ میګلیا کې لږ تر لږه یولس تنه مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي مړه شوي دي او د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې نه را په دې خوا ایټالیا ته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په شمیر کې کموالی راغلی دی.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د سرګندونو په دوام چې ویلی دی د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبري شوی. د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي چې د غوډوانو لورو ترمنځ هیڅ ډول خبري نه دي شوی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عطا محمد نور ترمنځ اختلافات چې هڅه کوي هغه د بلخ ولایت له مقام څخه ګوښه کړي اوس د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د کشمکش بڼه غوره کړې ده.
جرم یې مچ یاست کې د برابرۍ متوتیا صورت میکنه.
زما جرم څه دی چې زما خلاف دسیسه جوړوي؟ زما جرم دا دی چې د ترهګرۍ په وړاندې مې جګړه کړې ده او د لویدیځ متحد پاتې شوی یم. زما جرم دا دی چې د ارګ او سپیدار ماڼیو غلو ته مې نه دی ویلي. زما جرم دا دی چې د ټول افغانستان لپاره پراخ واقعي سیاسي او اجتماعي عدالت غواړم.
د افغان حکومت یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نوم یې واخیستل شي وایي چې حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینیر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. خو ښاغلی نور هره ورځ په غونډو کې د کابل حکومت په اداري فساد او ضعف تورنوي.
جمعیت یک پارچه هست.
د جمعیت ګوند یو موټی دی او یو موټی به پاتې شي. خو بیا به په ډاکټر عبدالله باندې باور ونه کړي ځکه چې ډاکټر عبدالله خپل ضعف وښوده. په ټولو بې کفایتیو کې شریک دی او د ټولو جنایتونو په وړاندې به بې تفاوته پاتې شي. نور جمعیت په عبدالله باندې پانګونه نه کوي.
ولسمشر غنی تر اوسه د دغو اختلافاتو په اکله په عام محضر کې څرګندونې نه دي کړې. خو د افغانستان اجرائیه رئیس څو موده مخکې ویلي وو
وعده رهبری جمعیت اسلامی افغانستان همی بود که ما در این خلال یک هفته مسائل حل میکنیم، مسائل حل به این ترتیب میکنیم که وقتی که کسی استعفا داده خودش میاید با ابتکار خود میگه که ما خدمت کردیم برای مردم افغانستان. خواهش میکنم از رئیس جمهور افغانستان که استعفای مرا منظور کنه. و به همین وعده اونا رفتن. بعد دوباره که آمدن مسائل شکل دیگی را گرفت.
عطا محمد نور په ولسمشر غنی تور لګوي چې د ولسمشریزو انتخاباتو مخکې خپل احتمالي سیال له مخې لري کوي او د جمعیت ګوند ترمنځ اختلافات رامنځته کوي.
که د جمعیت ګوند مشر رهبری هیات او زموږ متحدین دادن د ماته وسپاري زه به د 2019 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندید یم. مونږ غواړو چې د ارګ او د بلخ د والی ترمنځ اختلافات پای ته ورسیږي څو دښمن ونشي کړای د دې فرصت نه ناوړه استفاده وکړي. عطا محمد نور د بلخ ولایت لپاره ډیر خدمت کړی دی او خلک یې غواړي چې په دې مقام باندې پاتې شي.
په ورته وخت کې د بلخ د نوی والی ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې د عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د کوسوو د جنگ نه ژوندي پاتې هغه ښځې چې جنسي تیری پشوي دي د تلافي ورکولو باوجود د تیرستونکو عدالت په ځای شوی نه دی. د امریکا غږ خبریالې رپورټ را لېږلې چې ضامن مومندې درته لولي.
د کاسوو هغه ښځې به چې د 1989 او 1999 کلونو کې سربي قواوو بې فتح کړې وې، د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د خپلو کړاوونو له کابله به تلافي لاسته راوړي. دغه موضوع تقریبا 40 کاله غلې وه او ښځې د خپلو کیسو د ویلو په باره کې زړه نازړه وې، وېرېدلې چې که دغه کیسې ووایي دوی به څنګ ته شي او وبه شرمېږي. د عافی بین المللي موسسه وایي د هغو ښځو په ارتباط عدالت پر ځای شوی نه دی چې ډېر کړاوې ګاللی دی. دغه ښځې په خپل ورځني ژوند کې له ذهني ټکان نه ځورېږي. د ریتا چې د کاسوو له جنګ نه ژوندی پاتې ده وایي
نخان مار نخان چیت نشپی ای پا بانوش میو کن پا دیر پا دریتاره مو دhe موتره نخان شتی نی دوم ته دیر اکوری دوری تو کن دنی کرو تیتر نی تیتر نی دوم میان کن دوی
دیر اکیره دوی امانی داسی یو شال کور تا بود لولو چه دروازه او کلکه نلرلی دوی زه او زمان خوری پا یو کوتا که واچه ولو منگ په دالیس کې یوه بله ښځه ولیدله او دوه نورې په یوه بله کوټه کې وې. ما د خپل څښتن چغې اورېدلې ځکه چې دوی د اوسپنې په کوتک واهه. ما ژړل چې د خپل څښتن پسې منډه کړم یا د خپلې خور پسې. خور مې په مخ کې وه او په دې وخت کې چغې. د ریتای مستعار نوم دی او خور یې په هغو 20,000 ښځو کې ده چې د کاسوو د جنګ په وخت کې د سربیا عسکرو بې فتح کړې وې. د ریتا امریکا غږ ته وویلې د بې فتح کېدو نه وروسته یې زیان وکړه او میړه یې څو کاله وروسته له هغې ناروغۍ نه مړ شلو چې له وهنو نه ورته پیدا شوې وه. په امریکا کې د کاسوو سفیر ولورا جی تاکو د دغه موضوع په څرګندولو کې مرسته وکړه. دا وایي
Very often, if not always, these victims have carried on their shoulder not only the pain but also
دغه قربانیان چې که همیشه نوی اکثر وخت نه وازه درد احساسوي بلکې شرمېږي هم. دریتا وایي په قطعي توګه د دې په کورنۍ کې هیڅوک نه پوهیږي چې دې ته څه پیښ شوي دي. دریتا بیا وایي
پوسکشایتو
به ژوندی نوی پاتې که دوی پوه شوي وې. حتی یو څوک هیڅ چاته د پیغور او تعصب له کبله نشو مخامخ کېدی. د عفی بین المللي موسسه وایي نه ملګرو ملتونو نه په کاسوو کې د اروپایي اتحاد د قانون د حاکمیت ماموریت هیڅ هغه څوک یې د عدالت منګولو ته کش نه کړ چې ښځې یې بې فتح کړې وې او د 13 کال نه وروسته ډیر کم شواهد پاتې دي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنه رادیو زموږ د خبری خبرونه دویمه برخه واوریده. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي او یا غواړئ چې بیا یې واورئ نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې یې اوریدلی شئ. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خبرونه په یو څو ثانیو کې پیلیږي. اوریدلې مه هیروئ.